آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زیم. نن د 1349 کال د میزان د میاشتې 11مه ده. د دې وخت مهم خبرونه دا شکر الله رحیم زوینه واوري.
په قندس کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون برید په کلکو ټکو غندل شوی دی. د 104 ایرانی حاجیانو مړي چې په سعودي عربستان کې مړ شوي ول نن ایران ته ورسېدل، او د روسیې پوځي چارواکي وایي د هغوی جنگي الوتکو په سوریه کې 40 ماموریتونه تر سره کړی دي.
په قندوز کې د بے سرحد ډاکټرانو د روغتون د بمبار پاړه رپورت ګل رحیم نیازمن راته رالیږلی، او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د قندوز په ولایت کې بے سرحد ډاکټرانو په روغتون په شوي هوایي برید باندې خفګان څرګند کړی دی. په دې هکله هم زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ رالیږلی. خبرونه د رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ.
السلام علیکم درنوونکو، دا هم بشپړ خبرونه. د بزرحد ډاکټرانو ټولنه وای تیر شوه په قندز ولایت کې د ټولنې په یو روغتون د راتو د ځواکونو په هوایی بمباری کې 9 کارکونکي وشل شوی دي. د بزرحد ډاکټرانو په رسمي ټویټر لیکل شوی چې د ناټو په دې برید کې دوی 9 کارکونکي وشل شوی دي، ولکه چې د برید پر مهال په روغتون کې لسکونه کسان بستر و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یوناما هم د برید په سختو ټکو غندل دی. دوینما مشر نیکولاس هیسن ویلی، زه په قندس کې د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون ویجاړونکي بمباری په کلکو ټکو غندم چې له کبله یې طبي کارکونکي ټپیان او ملکیان ووژل شول او ژوبل شول. ښاغلی هیسن ویلی، روغتونونه چې د ناروغانو او زخمیانو درملنه کوي باید په نښه نه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون برید او د کارکونکو پر وژلو خواشینی ښودلې ده. درګ ویلامه وای چې د خاطی ماموریت قومندان ولسمشر غنی د تلیفون کړی او د قندز د پیښې لکبله یې بخنه ترې غوښتی ده. د بخنې نړیوال سازمان ویلی دی چې باید د دغه برید په اړه پلټنه وشي. امنیسټي انټرنیشنل دا یو غملړلې پیښه بللې ده. په افغانستان کې د امریکا سفارت هم په دې پیښې خواشینی څرګنده کړې ده.
د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې په مرکزونو بمباري شوي، 14 د داعش جګړهمار وژل شوي دي. د اچین ولسوال حاجی غالب امریکا غږ ته وویل چې دغه هوایي بریدونه تیر مازدیګر د عبدالخیلو او پیښې په سیمو شوي او د داعش ډلې مهم مرکزونه یې په نښه کړي دي. ښاغلی غالب وایي په وژل شوو کې د دغې ډلې 4 مهم قمندانان هم شامل دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چورلکو بمبار کړی خو د تلفاتو په اړه معلومات نه لري، ځکه بمبار په غرنیو سیمو باندې شوی دی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادون اوریا. د 104 ایرانی حاجیانو مړي چې د سعودي عربستان د مینا شریف په ټیل ماټیل کې وژل شوي وو نن ایران ته ورسېدل. د الوتکې د رسېدو پر مهال د ایران جمهور رئیس حسن روحاني په خپله په هوایي ډګر کې و. د مینا شریف په ټیل ماټیل کې 440 ایرانی حاجیان وژل شوي دي. ایرانی چارواکي وایي تمه کیږي چې بل الوتکه به هم نن په محلي وخت تهران ته ورسېږي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي دي چې په دې پیښې کې یوازې 119 کسان وژل شوي، خو د ای پی خبري اژانس معلومات ښیي چې ټول ټال 106 حاجیان وژل شوي دي.
د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وایي 2 بهرنیانې په پایتخت ریاض کې نیولې دي چې په خپل کور کې په غیر قانوني توګه چاودیدونکي مواد جوړول. وزارت وایي په نیول شوو کسانو کې یو یاسر محمد البرازي نومیږي چې د سوریه تبه دی او د بریدونو لپاره یې چمتووالی نیوه. دویم نفر بیا یو فلپیني میرمن ده او دا تور پرې لګي چې د هغه سره یې همکاري کوله. امنیتي ځواکونو د چاپې په وخت د بم جوړونې مواد او د ځانمرګي بریدونو واسکټونه پیدا کړي دي. تر اوسه نه ده معلومات چې دغو کسانو د کومې ډلې سره اړیکې لرلې. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
د سیمي او نړۍ خبرونه د امریکا غک آشنا راوړنوریه. د روسي پوزي چارواکي وای چې د هغوی جنگي الوتکو نن د شنبه پر ورځ د سوریې په مرکز او شمال کې د اسلامي دولت مرکزونه بمباري کړي دي. سره لدې چې روسیه وای د هغوی پوز د اسلامي دولت ډله په نخښه کوي، خو داسې ښکاري چې ځینې بریدونه په هغو یاغیانو هم شوي دي چې غرب ملاتړ کوي. د پوز ویان تورن جنرال ایګور کوناشینکوف وای جنگي الوتکو نن په مجموعي ډول شل ماموریتونه ترسره کړي دي او د اسلامي دولت یا داعش اته اهداف یې وشتلي دي. جنرال کوناشینکوف وای چې د رقیب ښار کې د داعش د پټېدو یو مرکز او د وسلو ډپو هم تباه کړی ده. په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د څارې دراوي چې په دې تیرو څلور ورځو کې د روسیې د هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 9 عام خلک وژل شوي چې اته یې ماشومان او اته نورې مېرمنې دي. په همدې حال کې د برتانیې د دفاع وزارت وایي چې د روسیې په شلو هوایي بریدونو کې یوازې یو یې د اسلامي دولت یا داعش په ډله شوی دی. وزارت خبرداری ورکړی چې روسیا ملکیان په دې خاطر وژني چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ وکړي.
نامعلومو وسلوالو نن د بنگلادیش د رنگپور په سیمه کې یو جاپانی وژل دی. دا په رواني اونۍ کې دوهمه پیښه ده چې وسلوال پکې یو بهرنی وژني. پولیس وایي د 15 کلن کونیو هوشي د قتل په قضیه کې څلور مشکوک کسان نیولي دي. دو ورځې وړاندې وسلوالو کسانو د سیزار ټاویلا په نامه یو ایټالوي وژو چې د خیریه موسسې لپاره یې کار کاوه. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ویلي دي چې دا کس هغوی وژلی دی. په همدې حال کې د بنګلادیش د کورنیو چارو وزیر اسد زمان خان وایي د جاپان د تباه درې وسلوالو وژلی چې مخونی پټو او په موټر سایکل وسپارو.
سره له دې چې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیسیار وایي د مدیترانې په بحیرې کې د هوا د خرابوالي له وجې یونان ته د مهاجرینو ورتګ ډیر کم شوی، خو چارواکي وایي چې دا کار موقتي دی او د هوا د ښه کېدو سره سم به بیا زور واخلي. د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې سږکال 15,00,000 مهاجر د مدیترانې د بحیرې د لارې اروپایي هیوادونو ته تللي دي. سره له دې چې هوا ډیره سړه ده او په بحیرې کې د ډوبېدو چانس هم زیات دی، خو بیا هم مهاجر په خپلو ځانونو د خطر مني او د ښه ژوند د لټې په هلوځلو کې په همدې بحیرې اروپا ته ځانونه رسوي. خالد سوریایي مهاجر دی چې د خپلې کورنۍ سره تازه یونان ته د مدیترانې د بحیرې د لارې رسېدلی دی.
يوم تطلعنا بالبلد وموج حالي يعني انا كملت راجع بس وين درجة مسافه المسافه
كل شيء په پلاستیکي کښته کې د خپل کورنۍ سره یو ځای کېناستم او د سمندر د غټي چپې مې ولیدي. اول مې غوښتل چې بیرته لاړم، بیا مې د ځان او پختل چې بیرته چیرته لاړم. موږ بل چاره نه لرو او د مجبورۍ نه تښتو. ما سره زما د ماشومان ويروه، ځکه که په هغوی هرڅه شوي و نو مسؤلیت به زما په غاړه و. یونیچار د خیری دارونه د مرستو د زیاتېدو غوښتنه کړې چې په اروپایي هیوادونو کې د مهاجرینو ستونزې په حل کې.
د امریکا د اوریګن پایلت کې چارواکي وایي هغه شپږویش کلن ځوان چې د پونتون کې نه هتنه وجلی او و نور جوبل کړی دی، د پونتون په هغه ټولګي کې درس وایله چې هغه پکې خلک وجلی. فدرالي تحقیقونکي وایي کریس هارپر مرسر 14 بیلابیلې وسلې لرلې. چارواکي اوس لګیا دي د هغه وی بلاک ګوري او د ملګرو او ګاونډیانو نه پوښتنې کوي چې د برید هدف معلوم کړي. عیني شاهدان وایي برید کوونکي د خلکو نه د مذهب پوښتنه کوله او بیا یې ډزې کولې.
او وروسته خبر ده چې په نایجیریا کې چارواکي پایتخت ابوجا ته نږدې په دوه غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 140 نور ژوبل دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې نه دی ویلي چې دا بریدونه یې کړي دي، خو چارواکي یې ملامتي د بوکو حرام په وسلوالۍ سخت دریځه ډلې اچوي. د دې بریدونو نه یوه ورځ وړاندې هم د مادیګوري په ښار کې 4 بریدونه شوي وو او 14 تنه پکې وژل شوي وو.
قدر منو اوریدونکو تاسو ته د غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. په قندوز کې د بې سرحد ډاکټرانو د روغتون د بمبار په اړه ګل رحیم نیازمن موږ ته رپورټ را لېږلې چې تاسو ته اورو.
د قندوز د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل وایي چې بیګا د شپې 2 د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون باندې په بمبار کې 10 تنه د دغه روغتون کارکونکي ټپین شوي دي، خو د وجل شوو په اړه دقیق ارقام نه لري. ډاکټر منګل وایي چې د دوی د روغتون کارکونکو د دوو امبولانسونو په ذریعه په داسې حال کې دغه ټپیان حوزوي روغتون ته د درملنې لپاره انتقال کړي چې د مرستې ورسره هیڅوک نه و. نوموړی زیاتوي
په ماشومان د مازه په شمخانه کې او باندې د 2 بجې د پیښه واقع شو او سبایي د 15 بجو کې د مال د شفخانه نه راستلی و د 10 نفر زخمیان انتقال شوی دی د 23 شفخانه ته. شهیدانو په اعتبار باندې پوره معلومات نه لرم او هغه خلک هم پوره معلومات نه لري، په دې چا کتلې هم نه دي، صرف هغه د نومو د موجودیت دغو په هغه کې چې یو تعداد ډاکټر صاحب باندې نو شهیدان هملته پاتې دي، صرف دغه پرسونل چې مجروح زخمیانو دا موږ انتقال کړ خپلې شفخانې ته. نو موږ هم هلته داسې امکانات نه لرو، نه د قوای بشري له نظره د اکثره پرسونل موږ هم له دې ښار وتلی دی په کابل کې او په تخار کې دغه دی. نو یو تعداد پرسونل موږ هڅه موټر هم پیدا کړه، امبولانس او دوه امبولانس موږ شفخانې ته موږ ساتلي وو، په یو رقم باندې په شفخانه کې هغه هم ولېګل پلخمري په ادرس پلخمري شفخانې ته.
هغه وایي چې د جګړې د پیل په ورځ د دوی یو شمېر ډاکټران هم له خاره وتلي او اوس مهال یوازې 15 تنه په حوزوي روغتون کې د خلکو د تداوي کارونه پر مخ وړي. د حوزوي روغتون یو تن نرس طارق چې له بمبار وروسته دغه روغتون ټپي کارکونکي زمیر روغتون ته انتقال کړي د پیښې په اړه داسې وایي.
تعداد 500 کسان دي، شل کسان چې دي خپل پرسنل دي شهید او یو تعداد زخمیان موږ ته راوړي او یو تعداد زخمیان او د موږ دوستان چې عملته وو راغی سي شهیدان شوي دی هغوی مړ ژوند ته وسم. چې نوکری هغه داسې دقیق هماره ماته نه دي معلوم، ولې کوم زخمیان چې موږ هغه شفخانه نه راوصل مخپله ولا کوم چې زخمیان د دې خوده ته وي امکان لري یو لخت سفر پرسنل دي شهید دي موږ ډاکټران چې دی هغوی مړي عملته زوک شوي دي سوځېدل وای وره هغه څه موږ ته غږ کوو څوک مخکې نه شتلی مخکې څو تیاری وشتل. طالبان زخمیان په نظر مې هغه د شپې عملته وریستي وو، یو تعداد چې عملته پاتې وو مړه شوي دي، هغه بام لاندې عملیات لاندې مړه شوي دي، ارقام زیات ته خو ټول ورک دي، عملته سوځېدلی دي چې د کوټو لاندې شوي دي چې هغه څوک راوبت.
د قیام الدین ګاونډي ډاکټر عبدالستار زهیر د بې سرحده ډاکټرانو په روغتون کې دنده درلوده، هغه په بمبار کې وژل شوی دی. قیام الدین یې د جسد په موندلو پسې ورغلی، هغه د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي. د بے سرحده ډاکټرانو په اعلامیه کې لیکل شوی چې د دوی درې ډاکټران وجل شوی او 13 تنه لا درک دي. خو د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل وایي چې د دوی د معلوماتو لمخې په دغه بمبار کې 4 تنه ډاکټران وجل شوی او د یو بل ډاکټر په خاقته شوی ده. اعلامیه کې راغلی چې دوی تر اوسه د بے سرحده ډاکټرانو په روغتون کې د تلفاتو وروستي ارقام نه لري، خو په دغه وخت کې د دوی په روغتون کې 80 تنه د روغتون کارکونکي موجود وو. په قندز کې د بے سرحده ډاکټرانو روغتون 290 بستر درلود چې د جګړو په دغه څو ورځو کې د ټپیانو د تداوی په خاطر د بسترونو شمیر 150 ته لوړ کړی وو. خو په قندز کې د بے سرحده ډاکټرانو د روغتون یو تن صحی کارکونکي وایي چې د روانو څو ورځنیو جګړو په خاطر بسترونه تر 300 رسولي وو. له بل پلوه په افغانستان کې د قاتم لاتړ ځواکونو په اعلامیه کې په قندز کې د تیر شپې هوایی برید په اړه لیکل شوی چې دغه برید د هغو وسلوالو پر وړاندې شوی چې په سیمه کې ځواکونو ته خطر وو. د قاتم لاتړ د ځواکونو اعلامیه لیکي چې کېدای شي د حمله د ځای ترڅنګ موجود روغتون ته هم په دغه برید کې زیان اوښتی وي. دغه اعلامیه زیاتوي چې د پیخي پاړې پلټنی روان دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د قندوز په ولایت کې بے سرحده ډاکټرانو په روغتون په شوي هوایی برید باندې خفګان څرګند کړی دی. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت د کندوز په ولایت کې د بیسرحد ډاکټرانو پر روغتون په شوي هوایي برید باندې خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې دغه وزارت لومړني معلومات داخل کړي د برید په وخت په دغه روغتون کې طالبانو پناه اخیستې وه. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي صدیقي د شنبې په ورځ په کابل کې خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې دا وزارت د کندوز په ولایت کې د بیسرحد ډاکټرانو پر روغتون د شوي هوایي برید جدي پلټنه کوي.
با تاسف حادثه بسیار بد داشتیم شب گذشته، شفخاره مصف بود که
خغلی سیدی که ویل پتاسوب سره شتیرش پا مو یو بدا پی خلرله ده ام ایس ایپ روختون و چه دو باجی اولاز ده که یوش میر تورستان ده روختون وزانه تا ورن نوزی یا لولاندی حل تا و چه منگی پلاتو او یا هم ده پتیدر و ده پار حل تا نوتی و او یو بل احتمال داده چه دوی خپل ملگری او یا هم کماندان چه تپیشی و وقتل چه و باسی در طول احتمالات او پرزیدی عملیت ترسره کیږي پاوی برید کې چې ترسره کیږي تورستان لمنځه ځي خو له بده مرغه د بیساره د ډاکټرانو درې کارکوونکي هم په دغه برید کې شهیدان کیږي. صدیقي ویل چې پولیس په دې توانېدلی چې دغه روغتون اتیا تنه چې 15 تنه بهرني کارکوونکي او پاتې د ښځو کارکوونکو په ګډون افغان کارکوونکي له دغه ځایه مسون زیاته ولیږدوي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویاند خبر اعلان کوي چې لا هم په کندوز ښار کې د طالبانو جنګیالیو مقاومت شته او دوی لا په بشپړه توګه دا ښار نه دی نیولی.
با تاسف که هنوز هم شمار از تروریستا در بعضی از نقاط شهر کندوز در خانه ها و یا
خغلی صدیقی ویل په تعصب سره چې اوس هم یو شمېر تورستان د کندوز د ښار په ځونو ځایونو په کورونو او عامه ودانیو کې هڅه کوي چې یا پټ شي او یا هم پټ شوي دي. دغسې کسانو د پېژندلو او د ښار د تصفیې لپاره ستاسو ځواکونه په شدت کار کوي. تېر ورځ د کورنۍ چارو وزیر لوی درسیز کندوز ته ورغلي و تر څو هلته روان عملیات او پرمختګونه او موجود امکانات او د ځواکونو ترمنځ هماهنګي وارزوي. صدیقي ویل چې د تېرو 15 ورځو راهیسې په کندوز کې تر 300 پورې طالبان وژل شوي او اتیا نور دوی بندیان کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت په دغه خبری کانفرنس کې د بدخشان په ولایت کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ روانو جګړو په باب هم خبرې وکړې. ویل چې افغان ځواکونه نن سهار بیرته د بدخشان ولایت د بارک ولسوالۍ بیرته نیولې ده. خو صدیقي ویل چې د دغه ولایت د یو بلې ولسوالۍ وردج د لپاره لا هم افغان امنیتي ځواکونه طالبان سره په جګړه بوخت دي. همداشان د کورنۍ چارو وزارت ویاند ویل چې د بدخشان لپاره د طالبانو نوموړی ولی مولوی پسیودین د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې تېره شپه وژلې دي، خو طالبانو په یو بیان کې د مولوی پسیودین وژل رد کړي دي. همداشان طالبانو په یو بل بیان کې د کندوز په ښار کې د بیساره د ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو بمباري په سختو ټکو غندلې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو د کندوز ولایت د خلکو سره د خواخوږی لپاره په قندهار کې د وی غونډې په ترڅ کې ولسی مشرانو چمتواله خود چې هر راز مالی مرستې ته تیار دي، خو مرکزی حکومت باید په شمال کې د عدالت تطبیق ته زیات پام وکړي. عزیز الله پوپل د کندهار نه په دې حق لباندې یو رپورٹ را لېږلې دی چې تاسو ته اورو.
جنرال عبدالرزاق وایي چې د دولت وسلوال مخالفین د سیمې د استخباراتو په ملاتړ غواړي چې د لند محل لپاره د کوټ شورا افغانستان ته انتقال کړي او پاکستان ته له هغه انتقادونو څخه خبرات ورکړي چې د دولت د وسلوال مخالفینو د حضور لکباله د افغان دولت او نړیوالې ټولنې لنیواکو سره مخ دی. نو موړې زیاتوي چې ځینو سیمو ته د همدی هدف لپاره سقوط ورکړي سو. جنرال عبدالرزاق د کندوز د ولایتي مرکز د سقوط لپیش څخه ورسته پر جنوبی ولایتو د نامنیو د اغیز او د سیمه کې د عامو خلکو اندیشنو ته په جواب کې وی خبري غونډې ته خبري کولې، خو د دې د جنوب حالات د ډاډ وړ غني او وایي چې د دولت وسوار مخالفینو تریواله سي زیات وخت په دې سیمه کې سخت جګړې او لوی بردونه وکړه، خو هیڅ و ولایت سقوط ور نه کړ.
د کندهار امنیت ان شاء الله مطمئنه دي او خلک هیڅ تشويش نه کوي. پروازګان کې اوس وضعیت ښه دی. هلمند ته زموږ د کندهار د امن نظم عسکر او د وردوی ملي عسکر د ټوله کلل دي الته په سنگین وو. د هلمند په ځینو سوالي کې په تصفیه عملیات و سم مصرف دي. خدای نه کړ دغه پیښه چې په کندوز او بلخشان کې منځ ته راځي، دغه سمور ټول خلکو ته اطمینان ورکوو چې دا پیښه نه راځي او ټوله دې مطمئن وسی. موږ د تروریستانو دغه پلانو سره در شه سره وس موږ ټول هر وطندار هر اسکر یار دی او د څوار لسکال پر دی او زبان دی پر دی سیم باندې ډیر سخت جنگون تیر سو دی. ټول خپل قوت چې درلودي هغه د دې د بداران سره غوازمای.
جنرال عبدالرزاق د کندوز د حالاتو د کابو کولو لپاره خپل چمتووالی وښوي، خو وایي چې په دې برخه کې د مرکزی حکومت لارښوونې ته منتظر دی. د زیاته کړه د افغان خاورې د یو اسکار په توګه چې چیرې ورته اړتیا وي په څو ساعتونو کې به هغه ځای ته ځان ورسوي.
د کندوز لپاره موږ د مرکزی حکومت پیسلې ته ګورو، موږ آماده یو، هغه به د امنیت شورا پیسلې ته ګورو، چار وخت هغه را مرکزی موږ به هغه پر ځای کوو.
پر همدې مهال په یوه ستره غونډه کې د کندهار ولایت لسګونو ولسي مشرانو د کندوز له غمزپولو سره خواخوږي وښوه او ویې ویل چې پر دغه ولایت راغلی ناورین د حکومت د بېغوري له امله دی. دوی له حکومت وغوښتل چې په کندوز کې جدي اصلاحات راولي او د پیښې عاملینو ته له قانون سره سم په عام محضر کې سزا ورکړي.
دا د کندوز پیښه نه د اسمانه سه الهي سوې ده او نن د بل چا په دغه سوې ده. دا خپل د کندوز د خلکو د بنچ پاکۍ یو مثال دی.
حکومت دان اصلاح کی اول به خپل دان اصلاح کی ملت اصلاح دی. حکومت یو واقعی تا دان مرده شدی مجد حاجر دیو کنه اینو مکتب تور کردی لینو و جان تور کردی مالی آور کبو غم آور کبو دا کارون نخد حکومت یو حکومت مسئول دی غالی بندی دی.
عمومی نظر دادی چی ده کندوز ولایت او ده تخار او بدخشان ده سو ولسوالی سقوط ده عام خلقو پر روحیاتو تاثیر کردی او دیر افغانان نپوهیدی چی هیوادی کم مسیر ته روان دی. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نظامی چارو څېړونکي وایي چې د سوریې په کورنۍ جنگ کې د روسیې د مستقیمي نظامی مداخلې په نتیجه کې اوس په ټوله سیمه کې تشنج زیات شوی دی او که روسیا د داعش په ځای یوازې د سوریې د رژیم مخالفو وسلوالو مبارزینو په ضد خپلې هوایي حملې جاري وساتي، شاید چې د سعودي عربستان په شمول د منځني ختیځ ځینې ملکونه به په دې جنگ کې چې اوس په یو نړیوال جنگ باندې بدل شوی دی خپله مداخله نوره هم ژوره کړي. په قاهره کې د امریکا غږ د خبریالې هیډر مردوک د رپورټ غټ کې بزا سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کوم. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف ادعا کوي چې په دې هفته کې چې د روسیې د هوایي قواو جټ الوتکو څو واری په سوریه کې بمباري وکړه، اصل هدف یې د اسلامي دولت یا داعش جنګیالي وو.
The goal is terrorism and we are not supporting anyone against their own people. We fight terrorism.
زمنګ مقصد ټیریریزم دی، موږ صرف له ټیریریزم سره جنګیږو. سرګی لاوروف دا ونویل چې د روسیې په نظر ټیریریستان څوک دي. په اصطلاح د ټیریریزم د کلمې تعریف او معنی دومره بدله شوې د هر چا نه چې څوک پوښتنه وکړي خپلو دښمنانو ته ټیریریستان وایي. د بشار الاسد د رژیم سر سخت طرفداران او ملاتړ کوونکي چې روسیا او ایران پکې شامل دي هغه اسلام پالو مخالفانو ته ټیررستان وایي چې د سوریې د رژیم په ضد وسله راپورته کړې ده او جنګیږي. په عمان کې د اردن د پوهنتون د ستراتیژیکي مطالعاتو د مرکز امیر موسا شتیوی په دې اړه وایي:
From the Syrian perspective and the Russian perspective, and all groups that are fighting the regime are potential targets for
شتیوی وایي چې د روسیې د رژیم او د روسانو په نظر ټول هغه ډلې چې د سوریې د رژیم په ضد جنگ کوي د دغو هوایي حملو اصل هدف پي او روسیا به لومړیتوب غټو وسلوالو ډلو ته ورکوي. موسا شتیوی وایي چې په دغو غټو ډلو کې داعش او د القاعده طرفدار ډله د النصر جبهه هم شامل دي، مګر ځینې نورې ډلې چې د سوریې د رژیم په ضد جنګیږي او ګمان کیږي چې سعودي عربستان یې ملاتړ کوي شاید چې وروسته د روسیې د هوایي حملو هدف وګرځي. سعودي عربستان په روسیې غږ کړی دی چې هوایي حملې دې سمدستي بندې کړي، ځکه په کومو خورونو کې چې د رژیم د مخالفانو په کنټرول کې دي او د روسیې الوتکې پرې بمونه غورځوي ملکي وګړي پکې وژل کیږي او کورونه ورانېږي. د پوځي چارو څېړونکي په دې باور دي چې د روسیې د هوایي قواو اصل هدف همدای چې د بشار الاسد دښمنان له منځه یوسي، نو شاید چې سعودي عربستان او د خلیج نور ملکونه بعد دې ذمہواري احساس وکړي چې د خپلو طرفدارانو سره مرستې وکړي. په دوبۍ کې د خلیج د څېړونکو د مرکز امیر مصطفی العانی وای که فرضاً سعودي عربستان مستقیمه مداخله مون کړه، د سوریې په کورنۍ جنگ کې د روسیې نظامی مداخله ورځ په ورځ پراخیږي.
We have now 4 out of the 5 big powers. They are part of the military operation in Syria. We have the American.
موږ دا وګورو چې د نړۍ د شپږو نظامی قدرتونو له جملې نه 15 قدرتونه، یعنی امریکا، بریتانیا، فرانسا او روسیا لګیا دي په سوریه کې فوزی عملیات سره رسي. یوازې چین پاتې دی. د سوریه جګړه چې په لومړي سر کې یو کورنۍ جګړه وه، په کراره کراره لومړی په یو سیمهییز جنگ بدل شوه او اوس ورو ورو په یو غټ نړیوال جنگ باندې بدلېږي. شاید چې سعودي عربستان په سمدستي توګه په سوریه کې د مستقیمې نظامي مداخلې او سیاله او توان ونه لري چې په خپله د یمن په کورنۍ جنگ کې ورګډ شوی دی او د غټې لانجې سره مخامخ دی. مصطفی العانی وایي چې د روسیې ولس د 1900 میلادي په لسیزو کې په افغانستان کې د سره پوځ لس کلنه سرګردانی او بد ورسته روسه پورې نه دایره کړې او فکر نه کوي چې روسیه به په منځني ختیځ کې د یو اوږدو او دوامدار جنگ او سیله ولري. له بلې خوا د سوریې د صدر اعظم مرستیال او خارجه وزیر ولید معلم د روسیې د نظامي مداخلې او هوایي بمباری او هرکلی کړی دی.
رئیس الدوره 70 للجمعيه العامه يطيب لي ان اهنئكم على انتخاب
ولید معلم چې په عربي ژبه خبرې کولې د امریکا په مشرۍ د داعش په ضد نړیوال هوایي حمله بې ګټې وبللې. هغه د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ویل هر څومره چې څوک هوایي حمله وکړي او د سوریې له پوځ سره منسجمې نشي ګټه نه لري. روسیا زموږ په بلنه راغلی ده او زموږ د حکومت ملاتړ کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
پسڑ باندی بیمار تی درمان درمان پیدا کری سی پسڑ باندی بیمار تی درمان درمان پیدا کری سی پیدا کرم ارمانی تی ارمان پیدا کری سی پیدا کرم ارمانی تی ارمان پیدا کری سی پسڑ باندی بیمار تی درمان درمان پیدا
اوس هم د مهمه خبر نور لندیس د بسرحه د ډاکټرانو ټولنه وایي تیر شپه په خوندس کې د ټولنې په یو روغتون د راتلو ځواکونو په هوایي بمباری کې 9 کارکوونکي وژل شوي دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي سج دفتر یو نامه د برید په سختو ټکو غندلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د بسرحه د ډاکټرانو پر روغتون برید او د کارکوونکو پر وژلو خواشینی څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د امریکا سفارت هم په دغه پیښې خواشینی ښودلې ده. د ننګرهار پچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې په مرکزونو بمباری شوې، 14 د داعش جګړه ماران پکې وژل شوي دي. د یو څلور څلورو ایرانی حاجیانو مړي چې د سعودي عربستان د مینا شریف په ټیل ماټیل کې وژل شوي وو نن ایران ته ورسېدل. د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت وایي 2 تنه بهرنیان په پایتخت ریاض کې نیولي چې په خپل کور کې یې په غیر قانوني توګه چاودیدونکي مواد جوړول. د روسي پوځي چارواکي وایي د هغوی جنگیالو توګه نن د شنبې په ورځ د سوریې په مرکز او شمال کې د اسلامي دولت مرکزونه بمباری کړي دي. نامعلوم وسلوالو نن د بنگلاديش د رنگپور په سیمه کې یو جاپانای وژلای دی. دا پروانه ونی کې دویمه پیخه ده چې یو وسلوال کسان پکې یو بهرنی وژني. په نایجیریا کې چارواکي چې په پایتخت ابوجا ته نږدې په دوه غبرګو چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او یو څلوېښت نور ژوبل دي. او د امریکا د اورګان په ایالت کې چارواکي وایي هغه شپږ کلن ځوان چې د امپاکوا په پوهنتون کې 9 تنه وژلي ول او نه 1 نور ژوبل کړي دي. د پوهنتون په هماغه ټولګي کې درس وایي چې د پکې خلک وژلي دي.
درنو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختميږي. په دې هیله ستاسو اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونې ته وق پاتې شئ.